کلی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه کې موزه نوریا سنوري هرکلی کوم. وابورې چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېیمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درېو اړخونو امریکا، طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. حکومت تر اوسه په دې خبرو کې برخه نه لري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د سمو مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو دیارلس کسانو ته ملک ژوبله واوښته. او ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر رجب طیب اوربخشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داوس شارګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګ څخه په خبره سوي خبر پړنه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبرې وکړي. د سویس په داوس شار کې د نړۍ تر 2.5 زره ډیر مشران، سوداګر، د نړیوالو مؤسسو، د مدني ټولنې او د رسنیو استازي راغونډ شوي دي. دا غونډه پرون رسمن پیل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې تر څنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې ناستې کې برخه واخیسته. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې به له امریکایي هیات سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که دوام به وکړي. تر اوسه دواړو لورو په تیرو دوو ورځو کې د ترسره شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ده. د 209 شاهین قول اردو څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلي کې شوي دي. د اعلامیې له مخې لس کسان وسلوال مخالفین په دې بریدونو کې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د قاري ظهیر الدین په نوم چې په جندالله مشهور دی او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو یو مشهور قمندان دی هم په بریدونو کې وژل شوی دی. خبر پڼوي په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات له منځه وړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي تر واورو لاندې ورک شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسدالله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصار رباط سیمه کې لا درکه دي. نوموړی وایي تر اوسه د سیمې شاوخوا شپېته کسان د دغو څلورو ورکو په لټه کې دي خو لا یې څرک نه دی لګېدلی. د ښاغلي سروري په خبره په دې سیمه کې تر 8 مترو پورې واوره ورېدلې ده. ناتو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبره کړې ده. د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا سرتیری د سه‌شنبې په ورځ د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په روزګان کې د ازادي راډیو خبریال د دې ولایت د یوې حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې د سه‌شنبې په ورځ په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیری ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیه سره د مخامخ کېدو خطر راکم سي. مایک پامپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې کرملین دې ته اړتیا لري چې خپل لیدلوری او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له مسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه. ټاکل سوې ده نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیه په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې وویل چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي، انقرې او ماسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږی کړي. او په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دا 22 ډوله الوتکه له غبار څخه په ډک هوا کې د ناستې پر مهال وغورځېدله. د دې وزارت په وینا د الوتکه د عملې له څلورو تنو سره له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره سوه. د روسیې چارواکو په وینا د پیښې پر مهال دوه پیلوټان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي وو، خو وروسته درېیم پیلوټ هم د ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غځېدلې. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
ترڅو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
د قطر روانو خبرو ته څومره هیله مند شته چې یوه نتیجه به ورکړي؟
ترڅو چې خپل افغانان یو بل سره کښېنني، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس، فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د منشي د مرستیال عرفان الله عرفان نظر اخیستی دی. په کندهار کې د هوا له سړېدو سره چارواکي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي.
د سینه بغل نه جوړی چې دا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې ولې ډیریږي، دغه علت دا دی چې یو زموږ ستاسې دا وچه هوا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په موسکو کې په خپلو کې خبرې کوي. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته، د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړخونو امریکا، افغان حکومت او طالبانو پورې اړه لري. د دو اړخونو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي، په دې وروستیو کې له تیرو دو ورځو راهیسې په قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي او نن هم درېیمه ورځ ده، خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبرو کې ګډون نه لري، ځکه چې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې غونډې ته هیله مند چې یوه نتیجه به ورکړي. نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري چې د کابل له سټوډیو سره وصل دی. افغان صاحب مهرباني.
بل نوري صاحب، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېمې ورځې لپاره خبرې روانې دي، د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلې درې واړه اړخونو توافق ډېر اړین دی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد، نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې درې اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق وروسته د طالبانو وجبه ده چې له افغان حکومت، سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو څیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې د دواړو خواوو له لورې پرې بحثونه سوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوي د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې روانو خبرو د دواړو اړخونو ترمنځ په خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
په بیسارې توګه داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې دغسې خبرې نه و شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
بلې نوري صاحب، دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې تر اوسه پورې هم افغان حکومت یا طالب استازو یا هم امریکا د دغو پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي او بلې درسې چې رښتیا هم پرمختګونه سوي دي یا نه، دا د غونډې د پای په ورځ کې معلوم شي. بلې نوري صاحب.
بله، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، تر اوسه پورې په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. یوازې وسلوالو طالبانو دا تایید کړی ده چې نن به هم په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې دوام وکړي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دغو خبرو ته یو څه هیلمندي پیدا شوې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟ کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بسمات سواتل شمیرې له لارې را سره شریک کړئ. راوایستوئ د همدې خبرې خپرونې په وروستۍ برخه کې به یې درته ولولو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب درې اړخونو امریکا، افغان طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي خلیلزاد څخه وغوښتل چې د سیمې سفرونه د نور نه اوږدوي، بلکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پر هڅو تمرکز وکړي. به هم پام دې موضوع کې انتم کیږو. زموږ خبريال رحمت الله افغان د غرض د افغانستان د ولسي جرګې له مرستيال منشي عرفان الله عرفان سره هم د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عرفان، په پیل کې په دوحه کې د امریکایي پلاوی او د غرض د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وایي.
موږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سولې راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مون سره کومک شي د نړیوال فساد ته د سیمه فساد ته شي تاسو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه نه مونږ ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم، هغه هیلې او هغه توقعات چې وو په دې تیرو دوه کلونو کې کم زیات شي، دغه مذاکرات را روان دي او خصوصا په دې سره میاشو کې چې د امریکي او د طالبانو په منځ کې کومه مذاکرات یا ناست روانه ده، زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې مونږ افغانان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي، زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې. په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کینني، طالبان او د افغانستان حکومت، د افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دغه مذاکرات تاثیر نه شي، فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار مې نو زیادنه لار دغه بولم چې دغه کچیر دغه طالبان ځان افغانان بولی، دوی د راشي حکومت سره که حکومت سره نکنی زمشتانو سره سیاسونو سره علماو سره
افغان د دې قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درک باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه وي، نو دغه فکر نه کوم چې د افغانانو قابل قبول ول وګرځي. نو زما هیله داده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نشي طالبان لري دوی د راشي د افغانانو سره کښېني، د افغانستان نه راووالي چې راځی په مشترک کار وکړو، د افغانستان نه بهرنۍ قوتونه د ایستلو لپاره لارې چارې وسنجوو، دا ویشلو، دا ویباسو، نو یو بل سره لاس ورکړو. نو که چېرې یوازې د طالبانو په غوښتنې یو کار کېږي، یو دېخوا حکومت او نور خلک هغې نه متاثره کېږي یا احیانا دوی قربانه کرات، نو فکر نه کوم دوامدار سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
عرفان صاحب، دا د اوربن مسله د سولې په خبرو کې څومره مهمه ده او باید څومره توجه ورته وسي؟
اوربن څنګه چې تاسو د اختر د کوچنی پختر درې ورځنۍ هغه اوربن تامین شو، دا ټول افغانان د هغې نه استقبال وکړ، د هغې نه حمایت وکړ او افغانان ډېر خوشحاله وو. افغانان چې د پس د څو کلونو څلوېښت کلونو جنګ نه اوس اقلا درې ورځې سول افغانستان کې راځي او خلک یو بل سره غال ورکي، یو بل سره راسته پاسته کوي. یعنی ډېر مهم شی دی چې دوامداره اقلا شپږ میاشتو دپاره یا درې میاشتو دپاره اوربند بشي او هغه اوربند چې د افغانستان حکومت او د طالبانو په منځ کې دا معاهده وشي، موافقه وشي چې موږ اوربند کوو. فکر کوم زموږ غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان کې د وینو تویول بند شي، افغانان یو بل سره ویني، یو بل سره کښېني. دا یو مثبت ګام دی که چېرې امریکا هم ورسره ومني دنه مونږ ملاتړ کوو، چېرې طالبان امریکا سره دا ومني مونږ اوربند کوو، جنګ نه کوو. دا هم یو خبره چې افغانانو کېدی شي یو څو ورځې په آرام سا واخلي.
د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه مرکه وه. په دې اړه مو ډېر پیغامونه همدا شېبه راستولي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، په قطر کې د سولې خبرو ته ډېر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي، په نورو هېوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغاني نشی سول افغانستان ته نشی راتلای. ګل محمد مدثر بیا له هلمند لیکلی چې امریکا له افغانستان خپل پوځونه کوونه باسي سول نشی راتلای. ډیره مننه کوم ودان چې پیغامونه مو د همدې موضوع په ارتباط راوستول. او اوس هم نجس صفی اقتصادي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د سیمې په نخلولو، سوداګرۍ او ترانزیت خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دغه سفر پر مهال له هیوادونو هم وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مرکز د 1,400,000 افغانیو په لګښت جوړ شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکز د 30 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د پروسس وړتیا لري. نوموړي همداشان وویل چې یاد مرکز په یوه اونۍ کې د 600 کیلوګرامه تازه میوه د وچولو وړتیا هم لري. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,120 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1,120 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 منۍ بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 450 او 1 لیټر ډیزل هم په 450 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15.50 افغانۍ 15.50 پوله، یو روپۍ یورو 15.80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1,500 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. او سمي نړیواله موضوع: د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت سروان سره په استډیو کې دی. سروان صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د پوتین او اردوغان خبرې په کومو موضوعاتو متمرکز وي؟
نوری صاحب، راپورونه وایي چې ترکیه د دې خبرو وړاندیز کړی او هدف یې د سوریې په شمال کې د امنیتي زون په اړه خبرې دي. له بلې خوا کرملین تر خبرو وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پوتین او اردوغان به په سوریه کې د جوړجاړي پر پروسه او همدارس د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخه کې د دو هیوادونو په همکاریو خبرې وکړي.
ترکیه او روسیه خو د سوریې په لانجه کې د یو بل خلاف دریځونه درلودل. څنګه اوس دوی په سوریه کې له یو بل سره همکاري کوي؟
هو، ترکیه او روسیا د سوریه په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسئله وروسته له دې مطرح شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر دسمبر وویل له سوریه څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي، یعنی ټول پوځیان به وباسي. د جنوري په 1 اردوغان وویل چې له پوتین سره به د سوریې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیې په لاس کې وي خبرې وکړي.
ترکیه ولې غواړي چې په دې سیمه کې امنیتي زون جوړ کړي؟
د دې سیمې اوسیدونکي په خټه کرد دي. ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د پی کی کی له کرد بلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریې کردان یا پی کی کی د پی کی کی ملاتړ کوي او هغو ته پناه ورکړې ده. له همدې ویرې د ترکیه پوځ د سوریې پر دې سیمې حملې هم کړې دي. خو د سوریې کردانو نه یوازې دا تورونه رد کړي، بلکې د ترکیه له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همداراز وروسته له دې چې ټرمپ وویل چې له سوریې خپل ځواکونه باسي، د سوریې کرد ځواکونو د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیې د یرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د منبج ښار دروازه د سوریې د حکومت ځواکونو ته پرانیسته. دا ښار د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو په منځ کې تر ټولو مهمه سیمه ده. روسیې منبج ښار ته د سوریې د حکومتي ځواکونو د داخلېدو هرکلی وکړ. دا په تیرو شپږو کلونو کې لومړی ځل دی چې د سوریې ځواکونه دې ښار ته داخلي شي.
ایا روسیه به د ترکیه له ولسمشر سره د امنیتي زون په جوړولو سلا وکړي؟
تروی ونې په خوا پورې د روسیې نظر په دې برخه کې منفي و. تیره اونۍ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځ د حضور نظر رد کړ. ویل چې د سوریې حکومت باید د خپل هیواد د شمال کنټرول په لاس کې ولري. اوس څرګنده نه ده چې آیا رجب طیب اردوغان د روسیې د ولسمشر نظر بدلولی شي او کنه. دا به د دوی له کتنې وروسته څرګنده شي.
بلې، نن په مسکو کې دواړه ولسمشران خبرې کوي او وروسته به معلومه شي چې د سوریې په اړه څومره د یو بل دریځ سره نږدې کیږي او کوم توافق ته رسیږي کنه. ډېره مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. کندهار کې ویل کېږي موسمي ناروغي زیاته شوې ده. چارواکي وایي دې ولایت کې د هوا د یخېدو له امله په دې وروستیو کې ډېر ماشومان په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیا پالان د سړې هوا په مهال د روغتیایي تدابیرو نه مراعات په موسمي ناروغۍ د اخته کېدو لامل یادوي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا د میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو څنګه ده چې تازه پکښې لسګونه په تنفسي ناروغۍ اخته ماشومان بستر سوي. د دې څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي له کله راهیسې چې د ژمي فصل پیل سوی هره ورځ تر شپېتو پورې ماشومان چې په موسمي ناروغۍ اخته وي وربلل کېږي چې لویه برخه یې د تنفسي ستونزو څخه کړېږي. د ډاکټر صدیق په خبره د روغتیا ساتنې د اصولو په پام کې نه نیولو له امله ډېر کله د سړې هوا پر مهال ماشومان په موسمي ناروغۍ اخته کېږي.
د سینه بغل نه جوړي چې دا ورځ پر ورځ ډېرېږي. دا چې ولې ډېرېږي، دغه علت دا دی چې یو زموږ ته چې دا وچه هوا ده، په دې کې ډېر زیات دوړې دي، په دې کې ډېر زیات د موټرانو ډېر دغه دي، دودان دي. دا د دې باعث کېږي چې دا د تنفسي سیستم لاره تخریش کړي. کله چې هغه لاره تخریش شي، بیا میکروب ډېر په اسانۍ سره ورې ورځي، ورې ځای نیسي، ورې واده کوي. نو چون اوس د یوې خوا هوا سړه ده، د بلې خوا هوا وچه ده، باران نسته. خدای پاک دې د خیر رحم وکړي، خدای دې بارانونه وکړي، هغه نسته. نو دا د دې سبب کېږي چې دا د تنفسي امراضو واقعات ډېر سي.
د کندهار په میرویس روغتون کې د موسمي ناروغۍ له امله د بستر سوو ماشومانو د کورنۍ غړي وایي ماشومان د کمی پاملرنې او پر وخت د ندرمنین لامل پسنه بغل او نور خطرناک ناروغي اخته سبي
دا سای لاند لاند کېدل د ګډ ډیر تختاو سای پورتو کښته نه خته د تنپس سم نه سوي کول نو ډیر تازه ډیر سیده د ناروغي وسته ډیر کله خطر تاسو چې هلته مې بل ډاکټر ته ور وسي هغه بیا ورکه راکړه په لور د دې کار مو نس کول به چې نه شي کولای چې کوس
دا کښنوال ست چې د دوه شپو سعودي د نس په درد اخته سوي دي په پایژ نه چې تاسو پستوي دي چې د څو واره مشپړو ډاکټران شپږ واره مې و ډاکټر تر دې دوه واره مې بل ډاکټر تر وستل درو مو تعویزګران تر وستل دي پر اخر څه نه بغل سو وسه ځګر تخته دی واره پزه بنده و بیا غژنه خوړه دی بیا ستنه خوړه دی وسه ځګر تخته دی ټخې کیش
د هوا ککړتیا وچکالی ماشومان ته د ګټلرونکو خوړو نشټپالی ککړی وبد تازه میوه نه خوړل او د ماشومان د حفظ صحه په برخه کې د کورونو کم پاملرنه روغتیا پلان په موسمي ناروغي دخته کې دوستر لاملونه یادوي
په کندهار کې موسمي ناروغي د زیاتې دوه باب مواورې د لوس به اکرم الله اکرم ته وښو چې د کابل چاپی خبرونه ته کتنه کړې ده
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي وایسا خپلواکي ورځپاڼې خبر ورکړی چې روانې خبرې نن د چهارشنبې په ورځ هم دوام لري په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د تیرو دوه ورځو د خبرو پایلې نه دي په ډاګه شوي خو یو شمېر د طالب چارواکو ویلي دي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي په مطلب کې وړاندې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل شوي دي چې په دې ناسته کې د طالبانو په استازیتوب د شیر محمد عباس په مشرۍ اته کسیز پلاوی په خبرو بوخت دی او دغه شان د امریکا له لوري یوولس مرکچیانو په دې خبرو کې ګډون کړی دی ورځپاڼې همداشان د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي دي چې د تیرو دوه ورځو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو اوږدمهاله اوربند له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو او د زندانیانو خلاصون هغه مسایلو چې دواړو لورو پرې بحث کړی دی دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهري له قوله لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي دغه ډول ناستې او غونډې باید دوام ونه کړي او د قطر غونډه باید د افغانستان د سولې راتلونکي روښانه کړي په مطلب کې وړاندې د سولې د عالي شورا د مسؤلینو له قوله لیکل شوي چې تر هغې چې په دې خبرو کې افغان حکومت ورګډ نشي د امریکا او طالبانو لیده کاتبه ځای ونه نیسي او مسیر خپلواکي ورځپاڼې د قطر په روسي غونډه کې اختلافي موارد تر عنوان لاندې په خپل خبره کړي سر مقاله کې لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اترنګوالي اختلاف موجود دی په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي لوري غواړي چې د ځواکونو د وتلو لپاره اوږد او مشروط پلان جوړ کړي خو طالبان ټینګار کوي چې دا ځواکونه باید په لنډ وخت کې د یو مهالویش له مخې له افغانستانه ووزي د سر مقاله لیکوال لیکي د اختلاف بل ټکی دا دی چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو پر زد نه کارول کیږي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی غواړي په دې مسله کې د نړۍ او سیمې ستر هیوادونه ښکیل کړي او هغوی به ضمانت وکړي چې افغانستان به د چا پر زد نه کارول کیږي
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار څخه تاسو دا پیغام پیښو چې د کندهار څخه د برق لپاره د اوبو د رایستلو د برق لپاره تیل روان دي راغلي دي موږ په سترګو لیدل په دا لښ په په دا لښ شو ورځ کې موږ د برق نه دلدلې موږ په دوه منه یا کې چې دا خپل وبر او کاږي اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو ژوري اوس نو سړي ټول د بیا په لاسو کې یا غږ کوته دا غږ کوته دا نو موږ د کندهار د رئیس صاحب څخه دغه هیله لرو د ازادي د راډیو د لارې د موږ غږ دی ورسي چې اول خو یادي دا مستد د اوبو کړه دغه برق راکی او کې نه راکی نو د خپل تیل د نه مصرفې نه دی راستي د کندهار څخه دل چې خرڅي مستو بنه پر اکاږي دا چې ارته وای دروغ وای په لښه ورول کې چنه راو باسي نو کله را باسي چې خلاصي بار را باسي هغه دوی خرپیلته د کندهار څخه دوه د غټ ټانکران روان مشغول په سترګو لري چې راوړي دي هغه دوی الته خرڅ مو چلاون نه شي نه دا سو بستا نه د دیګو بستا نه د چاو دستا بس د دې کور زه کور دې ځای کې ماشين چلانه وي چا درلودي هغه ته جنوګه د خو نه لري زای پامن مزګ د ازادي راګو د کندهار د رسو وروته ورسي خدای پامن
السلام علیکم زاد العزیز د بدرست ولایت تاسو زحمت درکوم موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه موقعیت لرو په دغه یخي هوا کې بیا سرپنا او بیا مواد غذایی بیا نغدي مصر هیڅ کومه کم نه کېږي تسانسل چې څه ویلې هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود یا کوم خپل عرض رسوای شو تر ځای پورې هغه خوار غریب چې دی هغه اوغوته هیڅ یې نه دی رسېدلی چې مکان سره رسېدګي وکړي زموږ د ازادۍ راډیو سره دا خواهش لرو د ازادۍ راډیو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه عرض زموږ دغه مشکلات یې ورسې یو مکان ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا استاد پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه مو ډیر راسته ولې دي. دغه راز عبد الواحد مدقق لوګر نه پر لپسې لیکي چې موږ د قطر غونډه ته خوشبین یو چې دا خبرې به نتیجه ورکړي. البته ډیر نور د ازادي رادیو اوریدونکو هم پیغامونه راسته ولې دي موضوع په ارتباط ډیر مننه کور مو ودان د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه در تخبرو خلم د دې خبرونه مخکې پر بازار د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان سو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس شرګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګ څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د رول په اړه خبرې وکړي. طالبانو تایید کړی دی چې په قطر کې به له امریکایي هیات سره د دوی خبري نن هم دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قومندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو دیارلس کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د 209 هم شاین قلوردوس څخه په خبرې سوې لمې کې راغلي چې د بریدونو د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلي کې سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه تر واورو لاندې ورکتي. د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسدالله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصارآباد سیمه کې الله درک دي. په دغه سیمه کې تر اتو مترو پورې واوره ورېدلې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داووس کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي خو د هلې ځلې روانې دي چې له سوریې سره د مخامخې دوه خطر راکم کړي. او ټاکل شوی ده چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو د نوښت قاچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. خولملای ستاس پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم او پیښو تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
دا تخار ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد ونیول. دا تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته په لیګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پلومړی پیخ کې یو 10 کیلو او 800 ګرام هیروین هغه مهال ونیول شو چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او یو گاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیخ کې 10 کیلوګرام هیروین او 40 کیلوګرام تریاک نیول شوی چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې والو رسته خپل سوالي او تخار ولایت له مرکز څخه د باندې قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور شپږ کسان هم نیول شوی دي. 3000 کیلوګرام چرس د هلمند بهرامچی سیمې ته د قاچاق پر مهال ونیول شو. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 2850 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول شو چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچه د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د ګرمسیر لارې د بهرامچی سیمې ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی او دوه میله وسلې هم ورسره نیول شوی دي. لنشي مواد سره د مبارزې ادبی او قضایی مرکز اتلس کسان په مجازاتو محکوم کړل. لنشه مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز بیان خالد موحد ازادی رادیو ته ویل دا اتلس کسان چې د نشه موادو د قاچاق او د دیال لسو پیخو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي د دې مرکز ته ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له درې کالو او شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر لسو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دا یادونې وړ ده چې په تېرو دوو اونیو کې د دې مرکز محکمو یویشت قاچاق کوونکي په مجازاتو باندې محکوم کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې څه د پاسه لس کیلوګرامه نشه مواد ونیول. په ها خبر پانه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې وختلې یو لس کیلوګرامه هیروین له بدخشان ولایت څخه د بغلان له لارې کابل ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تورانو کسانو کې دوی ښځې او یو سړی هم شامل دی. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د ننګرهار ولایت د نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشه مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت د نشه موادو سره د مبارزې معینیت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 204 شپېته کیلوګرامه چرس هغه مهال د غازی امان الله خان د خارګوټي په سیمه کې ونیول شي په پام کې و د دوو موټرو په وسیله یې له رودات ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د نیول شویو نشه موادو په تور دوه کسان نیول شوي چې په خپل جرم تر اعتراف وروسته عدلی او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړي دي.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي او وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې معتادین ډېر شوي دي.
د ځینو مراجعه پروس کال نه سکل زیات شوی ده. تیر کال مثلا شل نفر لس نفر دونز منگو پی ڈی اوس ورس کے مثلا پنزوس نفر شپیتے نفر منگو پی ڈی لگو.
د انسان پر تناسلی سیستم د نشی موادو د استعمال د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
تر څو پوری چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي دوی نشي کولای چې نورمال جنسی فعالیت چې د اثر ته ورسی.
د محمد جمیل په نوم یو معتاد وایي چې نشوه یې ټوله شتمني وخوړه.
خو لنډې درته کوم چې هستیم پر ولاړلو اخري غلا تم چې ودرېدلو بېزتیا رنګزردي هر څه د دې نشې سره تړلي دي.
او د خپرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ستا سره نور زما ژوند نه کیږي. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي وایي هغه ده د کمال پوډرې ښځه راغله.
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړل. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دغو نوښتو کسانو غوښتل چې لومړی ځوانان په نشو اخته کړي او بیا په جرمونو کې کار ځنې واخلي. د ولسي جرګې غړي قادر ځازی د کورنۍ چارو وزارت د دې کار هرکلی کوي او وړاندیز کوي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر وړاندې باید جدي کار او عملي مبارزه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د نه ویشت قاچاقونکو د نمونو په خپرولو سره له کابل خاریانو څخه غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د تورنو کسانو په نیولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په نشو باندې د ځوانانو وخت کېدل په خارونو کې د جرمونو او امنیتي ستونزو ډیروالی د نشي موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلی رحیمی وایي چې څارنوالۍ د دې نه ویشتو کسانو د نیولو حکم ورکړی دی.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي او وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي. موږ د نه ویشتو کسانو لیست د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور کړ. دغه نه ویشتنه د مخدره توکو د قاچاقي شبکو او د مخدره توکو عمده پلورونکي دي چې تر اوسه توانېدلې د پولیسو له چنګ څخه ځان وژغوري. د کابل ښاریان کولای شي د پولیسو په همکارۍ هغوی د خان منګولو ته وسپاري. په دې برخه کې ټولو زیرابط ارګانو ته ډېره په جدي توګه هدایت ورکړل شوی دی چې ژر تر ژره دغه کسان تشخیص کړي ونیسي د خان منګولو ته وسپاري.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې که څوک د نشه یي موادو د کوم قاچاقونکي او خرڅونکي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي او په نتیجه کې هغه تورن کس ونیول شي نو همکار شخص ته 50,000 افغانۍ د انعام په ډول ورکول کیږي. تیر اونی د امیر روغتیا وزیر په یو مکتوب کې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي و چې د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، ځکه د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د فعالیت دوام نور ځوانان هم په نشو اخته کوي. د ولسی جرګې غړی قادر زازی د کاچاکونکو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت تازه اقدام ستایي، خو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
تطبیق وړ وګرځي او کمپاینی باندې ونه لري کاو لکاو ځوانانو ژوند ته تباه کړی ده او دوی په دې پات مرض باندې اخته کړي دي، تر څو چې دوی ونه نیول شي، دوی مخ ونه نیول شي، مونږ متحدین خو نه شو کولای.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې نږدې 40 تنه د نشئی موادو خرڅونکي نیول سوي دي. ښاغلی زازی په ټول هیواد په تیره بیا کابل ښار کې د جرمي پیښو ډیروالی د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو ډلو کار بولي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاز تر نکو چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د نشئی موادو د نویشتو قاچاقونکو او خرڅونکو د نومونو د اعلان په اړه راپور راوړوه او اوس ته محتاجینو حال درکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د محتاجینو شمیر ډیر سوی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 12 خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له زیان سره مخ دي. په دې لړ کې د نشئی ګولۍ محتاجین هم د تیرو کلونو په پرتله ډیر سوي دي. د محتاجینو د درملنې مرکزونو مسؤولین هم دا مني چې د هغو کسانو شمیر ډیر سوي چې غواړي خپله درملنه وکړي. په دې مراجعینو کې ډیره برخه یې هغه ځوانان دي چې تازه په نشو اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څېړنې ښیي چې معتادین ډیر شوي دي. په ځانګړي ډول د هیواد په لویو ښارونو کې د تیر کال په پرتله په معتادینو کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د پخو خلکو ترڅنګ ګڼ شمېر ځوانان هم په نشو اخته شوي دي. ښاغلی سلطانخیل وایي د دوی د څېړنو له مخې ډیری ماشومان تریاک او هیروین استعمالوي، خو ځوانان او د پخه عمر ډیری خلک بیا هیروین، تریاک، تبلیشکا گولی او امفیتامین یا شیشه استعمالوي.
ارقام جدیدی که ما به دسترس
رسیدیم موږ تازه شمیرې ښیي چې د دې هیواد په سلو کې 12 خلکو په معایناتو کې د نشئی موادو د استعمال نښې نښانې لیدل شوي دي. دا کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له زیان سره مخ دي. دا یو لوی ستونزه ده چې د ځینو عواملو له مخې د نشئی موادو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي. د طبي خدمتونو او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر وړاندې یو بل ستونزه دا ده چې ځینې معتادین طبي درمل او صنعتي مواد د نشئی موادو په ډول استعمالوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تازه سروې ښیي چې د هغو کسانو ترڅنګ چې په منظم ډول نشئی مواد استعمالوي هغه محصلین هم ډیر شوي چې نشئی ګولۍ خوري. د عامې روغتیا وزارت نشئی موادو ته آسان او ارزانه لاسرسی، بیکاری او په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي نشتوالی د معتادینو د ډیروالي لاملونه بولي او زیاتوي چې ډیری ځوانان د ویښ پاتې کیدلو او ځان عصري او فیشني ښودلو په خاطر هم نشئی ګولۍ خوري. د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز معالجوي مرستیال ډاکټر واحدالله کوشان هم وایي چې ډیری مراجعین یې ځوانان دي.
ریزن مراجعه پروس کال نه سکل زیاد شوید. اوائلو که منگه زیاد ده هیروین و متادین زیاد دلودم منگه. مریضان چه مراجعه که واقع کم شپک میشتی امفیتامین شیشه دیر رواد شوید. تقاضا زمانگه شفاهانه ده بخی دیر ده. یعنی تاسی زمانگه او پی دی او گری ورس که مثلا تیر کال مثلا شل نفر لس نفر دون زمانگه او پی دی وست ورس که مثلا 50 نفر شپیت نفر منگه او پی دی لگه.
دا چې اوس ډېری معتادین غواړي د ځان درملنه وکړي، د عامې روغتیا وزارت او ابن سینا زربستریز روغتون مسؤلین علت د عامه پوهې ډېروالی او معتادینو ته د ښو خدماتو برابرول بولي. خو دوی دا هم وایي چې ډېری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د انسان په تناسلي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. ځینې معتادین فکر کوي چې ګواکې نشه کول جنسي قوه پیاوړې کوي، خو طبي ډاکټران دا باور غلط بولي او وایي چې نشه جنسي قوه کموي او د اوږد مهال لپاره د شنډ کېدو سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تناسلي سیستم ناوړه اغیزې کوي، دغه ناوړه اثرات د نشیانو په وجود کې تر څه وخته پورې پاتې کیږي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر تناسلي سیستم ډېرې ناوړه اغیزې لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تناسلي سیستم څومره ناوړه اغیزې کوي.
هر نشه د انسان په تناسلي سیستم یا جنسي سیستم باندې مستقیمن اغیز لري، لنډمهاله اغیز هم لري، اوږدمهاله اغیز هم لري. دغه ټول چې دی په اولو مراحلو کې د انسان میتابولیزم یا د وینې غجریان سره کوي، او په اولو مراحلو کې د ته یو خاص قوت غونډه ورکوي. البته دروغجن قوت د لنډمهال لپاره ورکوي، لکه زر انزال ته نه رسیږي، خو اوږد حال ضرورونه زخت زیاد دی. شپ زنانه و که مثلا د اقامت یا شرطوب سبب کیگی، د جنسی هورمونونو د ابنارمالیتی سبب کیگی، چه داغی پا نتیجه که پخزو که د دوی داغا حیز یا کمیشنی بیماری چه دا دور کیگی، پا جنسی غدواتو بانده توکسیجینیک یا زهری خاصیت لری، خصوصا حق زینه چه آقا منگورت پتی بیجه که گناد وایو چه آقا تا تخمی جوڑیگی، پا آقای بانده هم دوی زهرجن تاثیرات لري، او بالاخره د جنسی کمزورتیا، د زر انزالتو بیا زر فارغیدو، د شوق د کموالی، د شنتوب، د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي. همدارنګه په نارینهو کې هم د شنتوب او د ګنادونو یا د هغه زینه چیرته تخمه جوړیږي دغه د کوچکوالی او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
ولی نشه پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز لري؟
ځکه چې نشه خپله دوا ده. د دوا تعریف دا ده چې هر دوا زهر دی، او هر زهر دوا ده. که چیرته په ځای استعمال شي دوا، او که بی ځای استعمال شي نو زهر دی. خصوصا نشه یي توکي ټول زهر دی. دوی چې دی په زنانو کې، په تخمدان باندې، او په نارینهو کې په جنسي غدواتو او ټیسټس یا بیزی چې ورته کومې وایي، په هغې باندې زهري یا توکسیجینیک اثرات لري، چې په نتیجه کې د جنسي هورمونونو د غیر نارملي یا د هغوی د ګډوډۍ سبب کیږي، جنسي غدوات کمزوري کیږي، او د تناسلي سیستم د مشکلاتو اغیزمنتیا سبب کیږي.
آیا ټولې نشې پر جنسي سیستم یو ډول ناوړه اغیز لري، او که یوه نشه لږ او بله ډېره؟
ټولې نشې په جنسي سیستم باندې که هغه د نارینه وي او که ښځینه، بد تاثیر او بد اغیز لرلی شي. مګر دلته استنساعات شته دی. مثلا بعضې دواګانې لکه چارس او کوکاین، دوی چې دي کم چې جنسي هورمونونه وي، که په زنانهو کې وي که په نارینهو کې، د نطفې سیرات سلو کوي، هغه کم فعالیت چې داغې دی هغه فعالیت کموي. همدارنګه په ښځو کې هیروین او میتاډون د زنانۍ محور سیکل یا زنانۍ کم عادت محور چې دی داغې د ورکېدو سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې یو نشئی د نشه موادو څخه استفاده کوي دغه ناوړه اثرات لري. دوی نشي کولی چې نورمال جنسي فعالیت چې د هغه سر ته ورسي. البته کله که یو نشئی خپله نشه پرېږدي، یو وخته پورې دا دوام کوي، حتی دوه میاشتو درې میاشتو پورې، چې بدبختانه بعضی وخت کې همدغه خبره وي چې دوی بیرته بیا نشو ته مخه کوي.
ځینې خلک وایي چې نشه د جنسي سیستم د پیاوړتیا لپاره ښه وسیله ده، دا باور څومره سم دی؟
دا بالکل یو غلط باور دی. ولی په اولو مراحلو کې مثلا یو کس کا چیرته هیروینس کی یا تریاک وهی یا چرس وهی یا آیس یا شیشه امفیټامین وهی جن د وینې هغه جریان چې دی سری کوي د بدن کیمیاوي تعاملات یا میتابولیزم تیزوي چې په دغه وخت کې دوی هم لږ د دروغجن شوق حس کوي او هغه وخت یو څه اندازه اوږدیږي د نارمل حالت نه چې دوی دا فکر کوي والا نشه د تقوی سبب کیږي نه بلکې دا اغه ول کې د دې اغه صرف د میتابولیزم خبره ده یا د بدن د کیمیاوي تعاملات خبره ده چې تیزیږي نو د هم ور سره تیزی بل اخره کچیر ته په دوامدار ډول باندې واغستل شي نو بیا برعکس د شنتوب د جنسي قوی د کمزوري د زوپ او حتی د منځتللو سبب کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر جنسي سیستم ډیره ناوړه اغیزې لري؟
په هر عمر کې نشه د انسان په جنسي سیستم باندې بد اغیز لرلی شي، خصوصا د ځوانۍ په عمر کې او یا هغه ځوانان چې نوی ځوان شوي وي او دوی نشو ته مخه کوي په دغه وخت کې، چون د دوی هغه جنسي غدوات د پرمختګ په حل کې دي او همدغه وخت دی چې دوی باندې نظر د نور وختونو نشې بد تاثیرات کوي. د دوی هغه کمی جنسي غدې چې دي او جنسي ساختمانونه چې دي هغه ته هره نشه زهر دی او په نتیجه کې د هغوی د مشکلاتو ستونزو او مرضونو سبب کېدای شي.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خپریږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ محمد جمیل چې دا مهال د محتاجینو په یوه روغتون کې بستري دی وایي چې نشه یې لومړی له چرسو څخه پیل کړه او اوس هیروینز کوي. دی وایي چې ټوله شتمني یې د نشو په لاره کې ولاړه او اوس پر سپیره ډاک پاته دی. دا چې جمیل څنګه په هیروینو معتاد شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې محمد جمیل دی، پنجوایي ولسوالۍ اوس پراته په ښار کې. نو زه په دا نشه کې داسې رالم چې ما چرس کوله، د چرس نشه او کسس کوله نه، بار زه ولاړم هغه غټ موټر چلوي، زه نیمروز ته ولاړم. نیمروز کې چې اوسېدلم، ما د خاله زوی هغه جنګ راته وویل چیرې ما زه دام نیمروز ته راغلی یم، بروز ما پلانکي ځای کې پلانکي چوک باندې ځای دی مازیرا څه پیدا مې کړه. چې زه ورغلم ماښام بانډار سره کوی سګرټیا مو سره وواله، د روین اوس کول زموږ در مخه بي دوسو زوی ګورې لا پر ځای پر سر کېدلم، پر مال چې څه کښېنه بار به ولیا خوب راځي ما ته راواخل چې اوس کول هغه ماتم راکړه، د بر روین راواخل ما یې دوه درې تور سره اوس کول، خو ډېر ښایسته خوند یې راکړي، خدای دې خراب کړي. اخ بالا چې در نن یې راته ویلي چې یا مه کوه یا مست کوه یا دا یس نه راته وویل. اخ ما ورسره اوس کول چې ورسره ومې اوس کول سارم بیا په خدای چر چې اوس کول چرس هغه کم خوند نه راکوي، بیا ما ورته تلیف سره راکړه. نو زه بره ماښام زه دا بله شپه مې بیا ورسره وکړه، خو لاندې درته کوم چې دا بله شپه ما به لایده پیسې ورکړې درته نه وایم څه وی پسې راوړل. اما د کود کندار ته چې مې حرکت راکوي په موټر کې غټ موټر سره و، د هغه ځای سمې ګر سره هغه دوی پنځ ګرامه ورته وایي، دا پنځ ګرامه در یو نو و د چې مې راواخست. خو ګریس ته چې رارسېدم په ګریس کې بیا زموږ شناخته و د ماما زوی مو چې د هغه پر کور مشپاس وله نه، هغه بیا درغل عملي و. هغه ته چې کښېناستو چې چرس مې ورسره شروع کړله، بار ول چې نیمروز ته تللې وې، پلانکۍ به جنۍ لیدلې شی به جنۍ جنجا اخیستی، ما دیم وایم ستې ولا وایخه. اخو هغه شپه مې د دې سره مې د چپسې وکړلې نه، چې ښه ورین مو راواخست سکول مسکول مو لاندې درته کوم کندار ته مو ځان راورسوي نه. ما خو دا خپل په فکر دا ول چې کندار ته ورسېږي بالا بیا نو نه کوي. هغه چې کور ته راغلو نه بار مو طاقت نه کېدی، چېرې مو سرت مو دردونه کوله نه، د ضرورت یې ډېر ورته پیدا کړې، بالا چې سرت مې ضرورت ورته پیدا کړې په نشه کې پسې رالو. خو لاندې درته کوم چې هستیم پر ولاړ اخری غلاتم چې ودرېدلو بیزتیا رنگ زردی ارت سره دی نشه سره تړلې دي. که د عملي سره سړی کښېني خامخای پیدا غري چې په نشه کې به ورسره راځي، چې چرس کوي چې یوه ورځ چې ښه وسکول خامخا بیا چرس هغه رقم خوند نه درکوي چې ښه ورسره ونسکي. که چې ښه وسکول خامخا به روین ورسره سکي، چې روین یوه ورځ ورسره وسکي دوه ورځ به خامخا هغه ښه دونی خوند نه درکوي، روین به ورسره پیدا کوي. او چې رقم سړی په خدای کمزوري کوي سړی او ذلیل کوي، د نشه پای ډېر زلالت دی. دا داسې نشه ده چې د انسان زړه او دماغ خاص نیسي او د انسان مهم شي انجراغه.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیه له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیه ته وایي چې که بیا د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه سي. دا چې مرزیه ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا یو هفته کېږي چې ماشوم ناروغ دی. دا یې څومره شپه ده چې خوب یې نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څنګه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هسې هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته یې رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه راسپېره کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ بابولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کوم؟
له یو چا څخه یې پور کړه. په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا مجبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس دې سې مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه د خپل ورور کره ځم. هغه مې ساتي، ما مې ورورک ته ویلي دي. هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې، زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډري ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تمې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې. لا دې والله که طلاقه کړم، له دې کونه به دې یوازې جنازه وځي جنازه. طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله، زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنه بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. تنسوم لری چې زمانه د طلاق کی؟ ها
شکر خپل ورور حق لرم. داسې به مې در نه خلاصه کی چې ته به پوه هم نشې.
ها ته په یو ورور دومره زړوره یې؟ مونږ اته ورونه یو. اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړی لا وویني بیا به څه کوې؟ ها خوشي مې عذاب مه خرابوه، آرام په کور کې کینا. کمرې ته پاتې کېږي همدا د ځای دی، پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرګه، خدای مې دې کونده کړي. خیر دې ورورکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودای.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتل کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دې، زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوم، خو پرېښودلی نه شم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.